سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه د مایکروفون ستاسو د خبرونه لپاره ځانګړې ده زه احمد تکل بده د خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره يم خو لمړی خبرونه وړاندې کیږي تکل شوی چې د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د موارد شمیر 15 ته رسید افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوی دي د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي طالبانو روانه ونی یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې افغان ټولنه پر ملایانو اشرافو منځنۍ او ټیټو څلورو طبقو ویشل شوی او پکې ویل شوی دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزا ورکول کیږي پر دې قانون د بشري حقوقو یو شمیر ډلو انتقادونه کړي او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران پرون ازادي رادیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پرولې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هیله ده چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کیږدي ښاغلی ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې دا هم لیکلی دی چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی او زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وشول خو دا ځل حمله بعد د پوینا تر مخکینی هغه ډیره سخت وی د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویل چې له واشنگتن سره د روغی جوړی خبرې ممکن نه دي او ډیپلوماسي د پوځي غوښلاره اغیزمنه نه ده او نه ګټه کوي کرملن وی ولسمشر ولادیمیر پوتین بل خپل سوری سیال احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبري وکړي د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدارز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبري وکړي د سوریه د مخکنی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشر په مشرۍ ځواکونو ونړاو د روسي نږدې متحد وو او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوتسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه رضا حسین پور په لومړی شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهم نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبری تر پایه ورسو افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان ماليزیا او ایران سره یو ځای دی دا سیالي چې شپږ ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغي یا دلوي له اومې څخه پیل شوی او د همدې میاشتې تر اتلسمې نیټې پورې دوام کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا ش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیره سړه کړي او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي د جمیل لر رسیدو سره سم د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې دي د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وای د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې چې د دوی ستونزې نور هم زیاتې کړې دي اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي اوس دلته سوال پیدا کیږي چې کبرخنا نوي لارګي ګرانوي د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحیح نوي نو باید کورنۍ څه وکړي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضائي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ په خنۍ رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله آصفی چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفی صاحب ته. آصفی صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په کور کې د سوانګ مواد حتمن لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې کوم د سوانګ مواد نه تاسو استفاده کوئ څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته لا دې صحت ولرئ. رحیم الله صفی ما د کابل خاروسیدون ته چې دواله په خیل می په تیر نظام په جمهوریت کې چې اسکر عمر الله سره ورکړي نو اوس فیلم د کار هم یې نو د پنځم لاس یا شپارس کسیزی کورنۍ سرپرست هم یې چې پلار به هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی نو ډېر سوزمنه ده لرګي او ته څنګه زغالو دي شنو ته وس نه رسیږي نو د ما په شمول باندې اکثریت خاریان په دې ورځ په ماشومان لیږي او د ډیرانو له پلاستیک او کاغذ او ربړو دا شهر کولی او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډیر زیات ضرر لري او د دې سره ډیر ناروغان هم پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کیږي دومره مریضان زیات شوي دي او رب خلک سوځي ټیرونه واړه کوي سوځي نو دا بس شي چې په لاس ورشي د زادو د کورنۍ د ګرمېدو د پاره هغه سوځي.
تاسو هم آصفی صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوي؟ همدا رابر پلاستیکونه او دا شیان چې ډیرانونه ستاسو مشمان راټولوي همدا سوځوي؟
هو مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته دا د اسلامي امارات چې راغله دا زختل ریکور سرپرست مې یو ځینه نو بل څه نشته نو فیش ته به سره پیدا کی
او تاسو
ته پیدا کی چې شپ ته په کوم ډاکټرانو مریضان باندې فار
تاسو ویل چې شپړس کسي ز کورنۍ د تاسو نو څوک ټه تا ودوي دغه یو کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ څوک ټه تا ودوي
یو کوټه په ډیره مشکله باندې هم دا سي نه ته ودیږي چې هغه مشکلات یو مقصد هغه دومره شي چې هواي ماته شي بس اماره کې خپل گزاره کوي یو کوټه موږ ته ودو
او دا نور کسان چې په دا نور خونو کې د شپې څملي د دوی په یخه هوا کې څملي ک څه شي څه کوي دا د کالی اغوندي لوی برستنی اغوندي څه کوي
او بس نو ملستنی غوندو بس نور داسې څه خاص څه نشته دي نو ټول خونو ته خوله ګرځېدو وسل کېږي او برکونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه مونږه کار واخلو که چیرته په دې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي نو یې به بلونه پرې کولم بیا د غریبو خلکو د وسه د باندې شي بار چې بیا لکېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نه ځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سوانګ موادو شایان راټولوي.
زمونګه ماشومان خو مکتبونو ته زی خو داسې چې کورنۍ سندي مشکلات نو اکثر ورځ دي د مکتبونو لم پاتې فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیا دي چوټیا دي او نور کورس او نور شان نشو ویلې په باندې ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي دلته کار روزګار نه نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه وایي.
ډیر زیاته مننه آصفی صاحب وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو نورې پوښتنې هم لرو خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصفی صاحب خبرې مو واورېدلې. دوی په خپل کور کې رابړونه پلاستیکی شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي کیفیت ته یا مواد ته نه ګوري یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب، ګران آصفی صاحب ته، ملما او تاسو همکارانو ته، او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
ښه
راغلاست خبرونه ته، مننه.
ګورئ د آصفی صاحب چې وایي خو یو حقیقت دی او مجبوریت دی، او په دې چې اول خو خبر دا ده چې په دې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري، او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دوی د کار منع شوی دي، دا ډیره یو جفا ده د ولس سره. په دې چې کچیری وظایف تقسیم شي او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې خزي مثلا کار وکړي، طبیعي ده چې د کور خوان یوازې د ټاپ مرسته کېدای شي. دوی کولای شي د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخ راوړي، مثلا سولار پینلونه واخلي، د سولار نه کول واخلي پیسو، او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي، هم د تسخین لپاره، هم د ډوډۍ د پخول لپاره، ټول کار کولای شي. په افغانستان کې اکثریت ورځې لمریز دي چې لمر ډېر دی، د دې نه کار اخیستل کېږي. بل دا چې ګورې په چاپریال باندې ډېره بده اغیزه کوي، دغه پلاستیکونه، ټایرونه، دا شان چې خلک سوځي، دا امراض رامنځته کوي، په اصطلاح تنفسي امراض، او د هوا ککړي، او دا د هوا ککړتیا پر هر برخه باندې منفي تاثیر لري، حتی پر زراعت باندې. تاسو ګورئ چې یعنی تاثیر منفي تاثیر ډېر لري، حاصلات لږیږي، او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي، چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي، چې کاربن مونوکساید دی، میتان دی، نور دی، چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولس ته او خلکو ته رسیږي. نو دلته دغه ټول دغه دي، نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي، نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلترونه ونه لري، بیا هم ککړتیا باعث کیږي، هوا ککړي، او د ستونزې رامنځته کوي. نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دی، چې بل دا چې ټول ولس خو د برو سکاره اخیسته دي چې پیسې نه د کوم ځای واقعتا دولت سبسایدي هم ورکوي چې امکانات نه نه کیږي. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دوی څخه استفاده وکړي.
نادم صاحب، تر ټولو خ د سوانګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي، هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي؟
خو هغه خو تاسو د پوهیږئ چې کاش برق وای، متاسفانه چې
نه، برق خو نشته تقریبا، مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې، خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای.
یعنی تکاسه یو کتم وایم چې افغانستان دومره پوتنشال لري چې ما مخکیم یو راپور دغه خبر کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د ظرفیت افغانستان د بغض تولید لري، یعنی د باد نیولې، د لمر نیولې، د اوبو نیولې، د ګبرو سکارو نیولې، د هر شي نه غاز نه لري، نه ټول بغض تولیدلای شي. متاسفانه توجهونه سیاست وګړي کابل مونګه په کلونو کلونه د افغانستان غاز روسي باندې خزاله، روسي ځان ته وړه، اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پورې یو دغه یو پاپلاین را کاشي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړي وای، دا غاز هم ډیر سہولت را مست کول چې بس اخله هغه کورونه تی چې ورکړي وای، د برق د تسخین پیسې کې، د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول، دغه برق په نور ته رسیدل، نور مشتریانو ته، نور
کیدسې په ترتیب سره وایو. نادم صاحب، چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده، او برېښنا اوس نشته، نو او سولري برېښنا هم شته، او د بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته، مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي. ل سولاری یا دغه د بندونو له برېښنا نه ورسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایي چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري.
هو پدې چې ګوره دا غاز مایع کڅه مو سوزو په پلان نشته، دا غاز مایع خرسي کې د دولت ته دولت دې سبسایټي ورکي او خلکو ته بل دا چې په نوم دی هوشمند بخاري اوس جوړیږي. هوشمند بخاري پدې وایم چې به ضرر دی هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپل ګولېږي. دا هوشمند بخاری باید چې وارد سي او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سر خرید خلکو ته ورکړي په دې چې چاره نه سندې یو شینه چې ګټه اخی او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي. دا هوشمند بخاری ډېر مفید دی په دې چې تاسو اوریدلی چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه سوي دي، نه وجل سوي دي د شپې ته مفرز دغه نو وچې مثلا غاز هغه بخار ووزی خلک د منځ وړي دي. دا د دې اتفاقات پر ټول ولایت کې ولیدل، اما دا چې وشمن بخاري دی وارد کی او خلک ته ووي شي چې دغه مشکلات خلک خلاص یم د چاپریال ساتون د پاره ډېر خریم د تسخین د پاره او دا وشمن بخاري هم په دې باندې خلکوال سي چې خپل جوړیم واخه کې پرغه باندې مثلا
د کې څه شي سوځي په دا هوشمند یا زیرکو بخاري کې خګا سوځي
ګاز سوځي دا چې ام روشنايي تولیدولای شي ام په سرا شي غزام باندې پخېږي ام بلدا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه دی اکسیجن کیچو اوتومات خپل ګلېږي. دا ډېر مهم دی.
خا زما تاسو نن نورې پښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندې دي دا به هم له تاسو نه پښتنه وکم. خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پښتنه وکم، اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورید، دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکړي، او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په هغه کې مایع غاز سوځيږي او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي دا بخاری په خپل ګل کیږي. تاسو کله د دې شیانو نوم اوریدلې کلمو په دې باره کې فکر کړی د بل چا کرم لیدلې دي؟
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړو ځکه چې یو شي ته فکر هم کوي یو شي ته چې ته موږ نه پاب خپل سیستم باندې خپل ګل مخکې وړي.
مګر کله کله د غوړم پوښم چې تاسو یوازې همیشه د جمعې خو د افغانستان ډیر اوږد جمعې دی، نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په اسوان موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او پرابر په دې گزاره کوي، او کله هم مایع غاز سوځوي کله هم د بدیل اسوان موادو په توګه له بخاري نه کار اخلي. فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی، خو لنی کمرغه نادم صاحب را سره دی. نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. د سوانګ نور خوندې مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی په لاسرسي ورته لري، هغه نور کوم دی دغه مایع غاز پرته او د زیرکو بخاریو پرته؟
ما ګوره تا کار شي په زيني ولایاتو کې مخبل لیدلې په زيني کورونو کې په نوم دي تاوخانه. تاسو به متمن اوریدلې تاوخانه؟
بالکل، وو ډیر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه.
ګوره پیټرین لار ده چې په تاوخانه یو تنور تنور د تراره څخه داسې دغه استلسوي د لار ورته کوچنی داسې یو تونلک او دا په کورونو او اتاقو ته تللی او دا ته اتاقو لاندې پېستلا بدغه دغه چې دوی کم ډوډۍ پخی یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځای نه ځي، دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي او هم ګرمۍ یې هم پېستلا دوی کولای شي خپل پخه دغه غذا او دا شان دلته پوخ کی دغه کې. نو دا د بهترین لار ده چې هر څوک چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې چې په افغانستان کې متاسفانه د امکانات خوست نسته دی او په دې سره خوشبینه کم ای، نو بیا هم دا جر دا کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله داسې جر حل شي. نو که حل هم شي که چیرې د خلکو عاید کم وي، بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نشي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي، اما بانم کولی شي خلک د دغه سولري شیان نه استفاده وکړي. او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولري پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپله دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندار ورته وایي، دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرر دي، هم په اصطلاح دوی کولای شي چې هم باندې دوی هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي، هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی، بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم د بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري. منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفی صاحب، تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چیرته اوسېږئ؟ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې، څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د توخانو یادونه وکړه، یا هغه په ډیرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له توخانو نه کار واخلئ؟ اسفی صاحب، غږ مون راځي که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. استاسو غږ موږ نه اورو اسفی صاحب، که لږ خپل موقعیت بدل کړئ موږ به وکولای شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی، دا اوس ډېر ښه دی، ستاسو خبرې موږ اورو. مهرباني.
نو ما دا سی ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونا خو کرایي دي او دا کومه امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نشئ کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایي چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانه؟
نه برابرې یو خو نه کوي، لکه کار هم په چاټ نه کوي، کوم څه چې د سپاره لږه امانت غواړي. او بل خبر ادا ده چې دغه توخانه چې دغه خپل یو مسارف لري، یعنی دغه تم لرګي په کار ده، یو شاید سی په کار ده، چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري، نو هغه پلاستیک او دغه شیان چې په دغه کې دوم سوځي ول خدا ډیر غواړي، او کله دوم سوځي دا کوم فائدہ نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي، که په تناره کې، په څه شي چرګي مو جوړه ده، څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفی صاحب. زه داسې پوښولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډیر واضح نه دی. تر هغه چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لري وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد اکبر صاحب، سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
او روغ اوسئ البته. خیر خو دغه هم شازی پیزره خو تاسو معمول شروع کړی دی چې او ورته مدا بیا مثلا چې بغیر کوم څه څوختلو نمونه وای تاسو ته
موږ د دې لپاره چې موږ تاسو خو موږ پیژنو چې تاسو زمونږ دایمي اوریدونکو یاست مګر خاده چې ځان معرفي کوي په دې خاطر چې هغه اوریدونکو چې تاسو کچرته ونه پیژني هغه مو مفصل او پیژني مهرباني وکړي
وروبه چې ته تکل صاحب سره وتاش ته هم کارانه ته مثلا مهمانو ته سلامونه وایم تکل صاحب
سره وعليكم السلام
دا ول ساي کې وتاش ته به تر مال میږي روبه چې څه په ګرګې چې اکثر خلک یې نه زما تاسو به تر مال میږي تکل صاحب زما چې یخ شي بیا خلک اری ګزینه نه کار اخلي نو چې په ګرګې له کده مخکې ورور سی ویره ربړونه سوځي ما سره پلاستیکونه شي دا غندو کې ګرځي د ما شومان موږ ویلو چې کراچي ګاري لړې ولې ډکه ډکه راوړي بیا دا سوځي یو رقم کورو ته لګي خېږي دا کله چې مخترم ته وایي د خفت بټې د داشته چې اسمان ته ګوري به خېږي چې دوګه زیاتې نو خبره دې چې دا تکلیف یو خلک بیا کار دي اکثریت کار رسته یا که څه کوم تم کار پیدا کیږي موږ خپل د کار شروع کړی یو ساختمان جوړاو د شه کور مثلا دلته موږ ډیر کلی ګرځېدل وې چې راځي موږ سره کار کی یعنی خلک بیا کار او کار به نه کاوه نو دا به نو شي به کار نشته کار څه ده خو د شه بیا افغانستان کې څو کار زیاتره خلک نه کوي یعنی هغه یعنی ګشتي خوان ورکې په ټوله کې چې موږ تاسو ګورو نو زیاتره خلک چې اکل پکل لري هغه به شپور زیک یار کار کې کار کوي مثلا بلچا سر مزوري کوي نو مقصد دا شه تکل څه وخت زغال خو موږ خپل سوزو نو ازوکه ازغال د څه پکړ کې تکل څه څه دوه ما دا دی تقریبا باندې ناری زغال چې دی رقم زغال دی هغه لږ هغه لري دا لوګای نه لري غبره یعنی یو رقم زغال دی هغه دا چې دا لوګای سریخ لري چې په استلا باندې تکل څه باندې په دغه کې اثر کوي د څه پکړ کې یو کلی کې کور کې څو ګور بلی نو چې پکړ کې دا کورو بامو باندې دا کو مزکو باندې ګور دي چې دا ابلګانو کې هغه کې سختمنو کې چې یو رقم ته لږ شفتګ لري نو زغال خو ستنه خو لږ تکل څه په تم دی وخت مختلف استفاده کول کوم محمد سیویل او موږ بیا غوړو دغه چا خبر الکساندر خدای پورته ده نو لګای نه کی نو خلک مجبور دي لکه محمد سیویل تا کاڅه ډیر خلک مجبور دي نو چاره نشته زما یخ راځي کله کله دا شي کله اوس وسوش په مخ کې یو خدای د سوره مخ کې نو خلک مجبور وو په دا واور کې هم تل تا کاڅه پلاستیکونه ورټول ولیا ما سره ډیر نو به ګرځي د شپې سیرا باندې نو سوبه راو کورو ته نو چاره به څنګه وکړو تا کاڅه په هویت لار نه وینو نو نپی
وسمه بس اخر تا کوم څه مپ نظر مننه دا به البته هم دا پختنه بل نادم صاحب نه هم وړاندې وکړو په خبرونه کې چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي مګر زه غواړم چې تاسو دی وی خبرې په جواب کې وایم تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي ځینې خلک تنبلي کوي تاسو ویل چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نه وي احمدی صاحب اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدی صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست خبرې کوي د ټولو خلکو شرایط یو رقم نه وي د هر چا شرایط بیل بیل وی کېدای شي چې تاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې ډیر ښه خوندي کورونه لري څو موټر ورته ولاړ دي ډیر زیاتې پیسې لري تجارتونه لري نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولای هغه به نشي پرختیا برابرولای ولې په هر صورت زغلم د تاسو د سکرو یادونه وکړه د ډبرو د سکرو یا زغل سنگ یادونه وکړه د څرقم سکرې د چتاسو ایسوځوي او وایي چې یو خډولې دي او زمنان مخکې په دې خبرونه کې ل نادم صاحب نه مونږ وریدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخاري لپاره تاسو کوم فلټر پیژنئ د بخاري فلټر چې وکولای شي د مزره غازونه یو څه کنټرول کړي
خو څنګه خو تکل څه مختلفه خاراتو کې استاد موږ له خاره باندې اسو نو خاراتو کې دا ساختمان شي دی چې فلټرونه لګولې دي وخت هغه څه خبره هغه د 2000 تقریبا د شه ماهکې تقریبا د شه ارقام ورکې شي هغه څه په کیفیت ځګي دي تقریبا د شه چاس نه کوي کنه دا فلټر دی لپاره د شه هغه تاسو چا پیسې نه تاسو کوند پیسې لا باندې نو څو هغه دوګای شه دغه لوګای شه د مزرعه تل کمی نو ټول کې دوګای خو زی بیا هم خو د شه زیان لري نو موږ چې استفاده کوو تا تکل څه مخترم چې کو ماټل زغال دي یو رقم زغال دي دا فرق شي ورته وای ته غټه غټه خسته مونږ نه حساب غرته شي ګوره ته هر چی دي تقریبا خو هغه چې رقم د غوال لري ټول زرورق لري هغه بیا چې په کې تکل سره محترمات هغه د لوګای نه لري زیاتره ور شدت لري ته چې په هر کې زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې تقل سوځي تقریبا دا اوس په نه ور ډیر تیز ده په ټول کې او بیا رقم زغال مونږ نور لرو تکل سره محترمات د خپل په خبرې کې دي مثلا یو باندې کړه په خبرې کې کار کوي ته وای نو دا کار نه دي کوي د نجیب له وخت دی په خوانه ډیر سره کار مخکې د خلکو کار کې کو نو هغه چې بیا هغه لګ درته لګای لري بل درته مایده دي ډیر مایده دي چې مایده دي تقریبا سی ډیر مایده دي نو هغه مایده چې بیا هغه لګای زیاته انګاری بیا نو د سپور کې چې سوتن ور بلکې تر صاحب سبا سهار پرم تکل سے محترم یې انګار نه کنيږي نو دا موږ چې استفاده کوو تکل سے محترم دا ور ډیر هغه کې یې تقریبا انګار تر سهار پرې نه خو تر د شپې 2:00 بجې پرې مخامت کوي نو ور ډیر چیز تکل سے محترم او د دې ور چیز دا د دې زبر کې زغال دي چې ورته ګوره فالق یې چې په استراحه باندې نو اکثریت به دي غوړ لري نه پیغام سي حساب دا نو ور شدت لري او ډېر خو ور کوي تاګه څه پخره ما
احمدي صاحب په خو په افغانستان کې یو ډول امدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولید دي د سکر دبرو د سکرو او یو ډول بریکټ د سه کولولا کولولا بایزوی شکل لکه دی اگې په شکل باندې لګلوي بریکټ دا تولیدیدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدیږي کنه
یار تا که څه واوس نسته نو مام په یاد نه دی دا تیر ورځ وو سور نه مخته نو دته باځه خلک د څه ورور دکان جوړ کړی دی دا لرګي او غزغال نو یو تعداد ما ویل دم دا تاسو ویل خفته غوندي وکړه نو که چولې بیا زور کټ سم او کتل نو دا خبر تاو کړ ما ویل مخکې تاسو حکم تاسو به ونه نه را سره تاسو به چې ولا دا لزان وای نو دا ما په خپل سترګو له سختګي جوړ سوی یعنی یو چا د څه په کړ کې غیر مې دی جوړ کړیو خو مونږ ته وڅې وو بیا دا کټ نو که چولې نو د څه په کړ کې څه سر په کړي ور چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول یو کارتن 2200 روپے 2200 روپے ورکول نو بیا کړه تا ما ول دوس مې ول دا په خامنه ول دل تکڅه مفرمه
ډیر زیات مننه الله تاسو نه احمدي صاحب څنګه زیات وي کوم خاص نظر
ندیم صاحب سلامونه وایم وخت چې یو وختل شوی دا راځي زنده لري روغ شي
مننه سلامات او سي خوشاله اوسي یو بل اوریدونکو هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورید احمدی صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلای وو دوی وایي چې په ځینو کورونو کې د فلټرونه لګول شوی البته فکر کوم هدف و د دوی لوی بلاکونه و چې په غو کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې د غول لپاره باید د هغه د سګاچه دا ټولي اوبور ته تودوي او دا کورونو مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خوده کار شونه دی او شوي هم دی نو دا د دبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د دبرو سکاره دی او زمنن ک نور د دوی په خبرو باندې چې سپختنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره به څه کیږي خو هغه جلا ځواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای می عزت ورکړي بل دا چې ګوره رښتیا د برس کار خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه د بری دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات د بادغیس ترمن چې دی دلته رښتیا دا چې تیګی دی چې هغه تیګی د سوانګم د خدي او د پاتیګم او خ دوامداري او ځینی خاکه دی خو خاکه دا سده چې د تجار چروري دوی ک داس یو کار وکي مال دی دي ځینی دا کارم کې یا ته خلک چې شخصي د اخلي د پنسله د خاکه دوی بیا د لک خختي ورزنی جوړي خختي جوړي بیا ام انتقال آسان دی ام سوزول آسان دی او دم ګټ دی خوب مختلف دغه دی مونته د ولست لپاره د ډیر ګران د چې لکه چې امدی چې وای چې دی دا کار وکیا یا دوی هم قیمته لږ دی هم د ځینی کسان چې په کرای کورو کې وسیږي د کورو سختن توخانه د شان نه جوړی کی چیرې څوک اول کورونه غواړي چې نوې کور جوړ کی په اطراف کې خصوصا دوی کدا کار وکیا په کابل کې
دوی که دا تاوخانه پا نظر که ونیسی دا با دیر خیی پا دی چه هم پا لگ مصرف پاندی کوله سی کورون توده که او دوی دا پار بخیی او که چیری کرایان ور که دی او انسان چه دیوزای جوان که دو غو دا پار بام دیر خیی نمون تا تکر سیف خبر داده چه د دې مسایلو د لپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر د لپاره څه باید وشي. اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي څونه په کرایي کورونه دي څومره اصلي کورونه دي څه امکانات لري ده هر نه یک ولسی چې د ځان سره یو احصایه ولري دا خو ډیر مهم دی د پلانګوزاري لپاره د آینده لپاره دا کار دی یو تحقیقاتي مسایل دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې په سره متخصصین وي په دې برخه کې دوی هم د سروې کې هم د وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخه کې دولت څه کولای شي ولس څه وکړي بالاخره د دغه مشکلاتو د حل لپاره یو حل لار پیدا شي. دا د ولس د توان ډیر جګ دی دا چې دا بیچارګان سهار د ماښام د پلاستیکو په څیر ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په استراحت خپل ځان پک توده کې یا ډوډۍ پې پخه کې دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی. په اصطلاح دا دی ولس د توان جګ دی دا دولت پورې مربوط دی چې دولت په دې برخه کې مؤسسات تاسیس دی که تحقیقاتی محسات متاسفانه زیر تحقیقاتی محسات چه مونگ دوری اغا تون رنگ سوی دی لکه مونگ چه جودیزی و کارتوگرافی لوی اداره دولد او حل تا مثلا اوزر دوز باو و آور سوی دا پا افغانستان که دغت ضرورت چه مونگ پخوا نخشه جورو ولی پخوا مونگ پا قوای اوائی که تیاره الوتا که دی مونگ پا خدمت که دی مونگ کشافان پیداری که دی طلب دا با اکسبرداری کوله دلته معلوموله څومره با واور په چیر کې سوي او محاسبه کې د څومره مونږ او به کوله چې ذخیره کو
فکر کوي چې
د پر معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي
اداره د مزه تلوي
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب ځکه چې دا اداره لمنځه تللې
او متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي. زه مثلا مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان اغه وخت چې د جوړیدې اداري کارتوګرافي اداره جوړوله زین سامانالات ماشينونو چې د سویس څخه اخیستل چې په منطقه کې بيساري او اول د وسایل تابع کړی او بلغه تعمیر وبند جوړ کړي جوز بره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویہ کې هغه اداره مکمل دغه وېست ټول هغه ترپالونو وبند کښلو دي او دا تدارکات اداره در تراویسته د پیسو اداره نو خود دا تاسو ګورئ یو چوک چې استاد به په دغه نه داس توقع کړي چې دا کار وایي مکی دا یو ظلم باید د یو اکادمیک ادارې سره وکړي. متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي دا سیلابونه کومه د چوک تاسو سید کی د کم ځای راځي راغلي
اوس کله چې د خونه جمهوریت نظام رنګ شو پر زید د طالبانو حکومت هم د ادارې بیرته راجوندې نه کړې
نه تاسو نه راکړي باید مثلا تاسو وګورئ به نقشه تاسو کولای شئ به نقشه خو ستان کې هغه اداره چې نقشه تولید دار نقشه خو داس نه دي چاپی یلته خو اندازه‌گیری کیږي یلته توپوګرافي کیږي یلته زین میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي دغه په اساس دغه سامانلار چې ما تاسو ول په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیل ول مثلا ټول سب پټاپ بولار استللی یو غټه ادارې یو برخ دی اراضی ګرځولې نو ته دا کم منطق دا شی بنی متاسفانه دغه د پاره دوم چې د دې مسایلو د پاره ستاسو نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په سلا تنویز څنګه برخ ولري یا روښنايي نه استفاده وکړي څنګه قانون توده کې کورونه توده کې دې د پاره ضرورت دی تکر صاحب چې تحقیقاتي مسایل مؤسسات ایجاد شي متخصصین دی وګومان سی د دې باندې با کارو سی ایسایه د شانو بعد سروي وشي او ایسایه دی ورته واخیستل سی بعد غو دې کول شي چې خپل پلان گزاریو کې متاسفانه چې چې دا کار نه دی سوی په دې وطن کې نه کیږي.
اوس
هم کې دوی طالبان کولای شي په شر چې د چانه مشوره واخی نه
مننه.
اوس د مونږ تاسو بس دی چې د دوی چارواکي دغه بس اوریدلې خو په دا وګورئ دا چې دغه بس نه دوی کولای شي انتباه واخی، دغه بس نه دوی کولای شي چې شیزده کې او دا کار دی دوی وکړي.
ډیر مننه نادم صاحب. وړاندې به په خبرونه کې لتاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پای تر رسولو لپاره څه باید وشي. هغه پوښتنه چې مخکې احمدی صاحب له بغلان نه مطرح کړه، خو زه غواړم له آصفی صاحب سره ورسته خبرې هم وکم. آصفی صاحب، تاسو په دې وطن کې ژوند کړی، د دې وطن لپاره مو کار کړی او اوس په خدای درنه اخیستی دي، مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم ووسی له معلولیت سره ووسیږي، ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي؟ خبرې غږ مو خنه راځي آصفی صاحب، غږ مو بیا خراب شو. نه تر اوسه پورې هم ستاسو غږ ډیر خراب راځي مونږ ته. دغه ځای ښه دی، په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی.
محترم بخنه سره د حکومت نه مغوښتنې دا دي چې د ټول ملت او د ټول وطن لپاره کار وکړي، خو خصوصا دا د معلولینو د شهیدانو کورنۍ په ډېرو لویو ستونزو کې دي، په ډېرو کړاوونو کې. دوی باید ډېر غټ لاسنیوی وشي، دوی ته کاروبارونه جوړ شي، د دوی د ژوند مشکلات حل شي. یعنې دا دومره ستونزمنه خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې بیرته پیسې وانخلي او دوی مونږ ته کاروبارونه جوړ کړي، انشاءالله دا ستونزې حل شي. مونږ دومره بې همته خلک نه یو چې مونږ خپل همت ونکړو. د ما تقریبا 19 کاله په خو د ګډ کېدو کېږي چې ما پښې کټ شوي دي. نو هم همدغه کورنۍ ما پښې کېنولې ده، د همدغه کورنۍ الحمدلله د ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي. خو فلن دغه سې او شرایطو ته راغلي چې زه خپل کاروبار وس نه لرم، بل چا څخه زه کار نه شم کولی. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي. نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې خلکو لاسنیوی وکړي د ټولو، او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
د ډېر لاسنیوی وکړي. صدر سره وکړي آصفی صاحب، آصفی صاحب حکومت صدر سره وکړي چې تاسو وایي لاسنیوی وکړي، پیسې درکړي، معاش درکړي، که نور څه درته وکړي؟
حکومت چې دا کوم معاش دی ټاکلی ده، زه وایم چې دغه دې هم مونږ ته راکړي، مونږ ته د کارونه جوړ کړي، مونږ ته د روزګار جوړ کړي، مونږ ته د څارنې لاندې دې مونږ ته روزګار جوړ کړي. انشاءالله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ داسې په کور ناست یو، مونږ نه ځورېږو، مونږ مثال تیارې ته خوشحاله یو. نه تاسو یقین په خدای وکړي، یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشحاله، د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ماته دې بل څوک راکړي. زه هم چې په خپل لاس مې همیشه ګټلې دي، خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم، باید دی هم وګټم. زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب، د ما خپل دوکان و، خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه مالینو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله، د هغې دپاره منډو ترړو کې ما دغه دوکان هم لاړ د معلولینو په خدمت کې. نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بیرته جوړ شي، فال شي، او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلیږي د ما دوکان، نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کې ستونزه نشته. یو خو د الله د طرفه چې سي هغه د مونږه قبول دي.
مننه. دا خو یو عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ، مګر دا اوس د ژمي په موسم کې څه غواړی چې څه در سره وشي؟
د ژمي په موسم کې نو کده سه وسی، خو باید چې مرستې وشي خلکو ته، لرګي ورکول شي خلکو ته، زغال څنګه هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي خلکو ته، د دې لپاره وسایل ورکول شي. دا د حکومت مسؤلیت هم ده، او حکومت باید دا کار وکړي، او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسره سیږي کا نور سنې هدا کل پخپل گاوند کې پخپل همسایګانو کې د سترګې وګړي، زکه چې یو کور لري د هغه پسند کې خامخا د درې نه لري. د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده، نو چې څه دی وسه کېږي هغه د خپل همسایا د خپل گاوندی سره باید لاس وړي او کومک ور سره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بلې زه په کابل کې اوسېږم.
خپل اصلي کلی کې چیرته چې تاسو زیږیدلی یاست یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلی یې تاسو؟
تکل صاحب زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د اخر سر چې خو ګاڼو کې د ککړه کورته وي د هغه ساحې م چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته، زه هغلته د کور نه راووزم او وګرځم، ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هیڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته مونږ ژوند یعنی هیڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بیخي زیات شوی دی، خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسېږي؟
فکر مو ډیر کړی د تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې. خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلي کې نشو اوسېدلی، او په بل ځای کې په ښار کې، یعنی دغه کور کې چې مونږ اوسېږو، زمونږ یو دوست دی راخلي، خو مسله ده کور جوړول او دغه شینه ده باندې خرابیان چې دغه کور زمونږ جوړو که نه.
ستاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب، غاک مو خراب شوی، په خبرو مو نه پویږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی، نو نسبتا ښه شو. تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوئ، مونږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې
وکړئ.
مونږ ستاسو خبرې نه اورو. فکر کوم چې ستاسو خبرې مونږ ته نه راځي آصفي صاحب. نه چې لږ داسې لک هغه مخکینی ځای کې چې مخکې ولاړ وی، که هلته ولاړ شي کیدای شي چې په کیفیت د آواز یو څه نورم ښه شي. نسبتاً ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو ته دا ونه وګورل تاسو محترم بلې رسالت بخنه سره افغانستان ته مداخله موبایل لم سي کار نه کوي. نو ما چې په کلی کې د ما ژوند نه کیږي، ځکه چې زه څومره لرم بچي واره چې زه خپل باید کار وکړم. نو دلته هم اوس کار نه شته، دی هلته غر دی، مونږ بیخي ګرځېدو، یعنی ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ژمي کې زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې بیا پیدا نه کړه چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل څه دی، یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي، او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ګیری ده، او داسې خویندې ورونه دغه چې رئیساب کې. نو تقریبا همدغه شپاړس سره فامیل ټول دی ما په غاړه دی، بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه آصفي صاحب. ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده، او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خبرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورې، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پات شئ، د نادم صاحب خبرې واورې، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب تاسو خو مخکې واورېدل، آصفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي، یو تاوده ځای ته. نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پورې چې دا ساړه لري کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډېر ښه دغه دی تکل صاحب، واقعا چې اوس جلال آباد هوا توده ده، نه
نو تاسو په خوانی کابلیان چې د والیان او یا نور توانګر خلګو دوی یو کور بیا تن جلال آباد کې درلوده چې جمع دوی تل جلال آباد ته نو که خو بیچاره په قطع سوی دی وای امکانات دی د سړکونو لږ چلته نشته دی خو اتمن یو د دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک بیا یې خپل په لاس ګرځي وای هلته زمینه د مساعد نشته. بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونشو چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای او هلته په اطراف کې اکثرا په اوسل وختال کې جنګ هم دی امکانات دغه هم نه وو د کار هم نه وو په اطراف کې چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي چې خلک هلته اطراف کې کار کوي. اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري دومره ظرفیت نه لري چې اووه میلیونه نفوس په کابل کې په تاسې بازار ته وځئ اصلا د تګ امکانات نشته. دومره نام خدا نفوس دلته راغلی او ټول د بېوزګاري که د سمنګان دی که د تخار دی که د بدخشان دی که د ډېر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي.
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډېر شوی دی او دلته کارونه هم کوي. حتی تاسو نشئ کولی که مثلا ستاسو پښې روغې هم وي د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطه دي مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي. مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان کېدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټي خپل لکه د ورځنی عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتکا صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي نه دومره چې په مرکز کې دی هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده بشر چې منتایب. یو خبر ده چې څوک چې کابل ته راغلي ځای پر ځای سوي دي یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان د تلویان سوي دي بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی برته لاړ شي. اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي ساسان نه غوښته چې بته خپل وطن ته راشي. دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې ځای دي عادت ونیوي بیا بته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کېږئ مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي په دې باندې تاسو یعنی له ښار سره تړلی یاست مګر چې کله نوی هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې په کوم ځای کې اوسېږئ؟
او دا وای مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل ځای ته ولاړ شي ستا گزاره وتی چاره نسته. په دې چې وختي دلته بیا کابل بیا ډېر عوام سره ده عوام ډېر سره ده یعنی ډېر ولایت کابل سره ده خوشن یمې د شپې منفي څو ته رسیږي دا ډېر مشکل ده. بل زما پیشنهاد دا دی تکر سه دولت ته چې یو مؤسسات ته چې ګوره اکثر مؤسسات یا بانک جهانی ده یا یو اس ای دی یا نورو انجوګانی دي دلته حتی پیادروی یا پیادروی یا سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلی مثلا جادی میوان نه ناخوا ته ما لیدلی چې دوی ماسات کار کوي هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه او ځایي خلک په کار ګمارلی دي. اوس دم کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې مؤسسات امانګي جوړ کړي او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانی ولري دغهونه پیسو نه استفاده وکړي دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه مرسته وکړي یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بې بذات خلکو ته مساعد پلیز دغه مؤسسات ملګرو ملتونو مؤسسات دي دلته یعنی کدیر کچیری امانگی جور سی که دای سی چی ده دغل آرنم بولست یو خدمت و سی بلاخره ده بولست مشکلات یو حال لار بام دای
مننه. او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړې د سولری برېښنا مونږ په لرګیو خبرې وکړې په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې او په مختلفو سوانګ موادو باندې وغږېدو. یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشو چې په کلیو و اطرافونو کې یو شی الته ډیر معمول دی د حیواناتو فضله مواد دی یا د حیواناتو له خوشایونه چې د سوانګ مواد جوړیږي. د دې مقایسه کولای شي لنور شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره zarar رسي. البته زه پوهیږم ما اوریدلی دي یو لوست می دي چې د غوا فضل مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچی هم دومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما د مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډیر zarar ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فضل مواد د حیوانات چې وسوځي دومره zarar نه کوي. خو zarar کوي، اما دومره نه چې په دې چې مثلا کابل و ملیون نفوس وګوري، چار کور نه یو څه ګاد راوځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کیږي، اما په اطراف کې بیا دومره zarar نه شي. که تم د دغه حیواناتو فاضله مواد نه تاسو ګاز تولیدیږي ځینې هیوادو کې، هلته په څاګانو کې نه باسي، بعد د څاګانو څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم
استفاده کوي.
نادم صاحب، په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي و چې د حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
یو اتمان دا شی دی، یو خواله دا ده چې په اطراف کې تر څو چې ماته معلومات شته دا اندارو نه ډیر استفاده کیږي. یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې اندار لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي، مثلا خپل د موبایلو د چارجول د پاره، څوک چې به څه استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دا بهترین شی خو دا سولاري پنلونه دي چې دا اندار دي چې ډېر ګټه رسي،
نادم صاحب،
د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفې صاحب لمونږ سره وو زمونږ بل میلمه، د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوزلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري، د انداره اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده؟
دا ډیره لوړه خبره ده. خو مخکې ما ویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولست اول خو باید هر حکومت باید سروي کې خپل نفوس او که چې په کوم حالت کې دغه نفوس، او بل دا چې پس له سروي هغه به بزاعت خلکو ته کولای شي چې انداري حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي، او تا سرمایه داران و غواری مثلا. دا خو بیا د دولت کار دی، دا خو آقا بیچاره سره چی مثلا د پلاستیک پسی ما شما سار دا ما خام گیل چی چه پلاستیک را طور که او زن پی گرم کی تو دا که دو دا پر واقعا مشکل دی چی دوی دا غیندار وقتی. یعنی مجموعا دا پلانگوزاری دولت دا پر دا لخوا باید وشی.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوي چې دولت کولای شي د دې لپاره چې د مزره غازونو مخنیوي وکړي د لکه سبسيدي ورکی خلکو ته؟ داسې
او سل په سل دا کار وشي. ګوره پدې پرمخللي وادو کې داسې حالت دی کته په اتمی نه لري چې ته په دولت کې کار وکړې ته تقاعد درک، اتا هر ځ چې ولو کارونه کې چې هغه معین سنت چې ورسېږي تا ته د تقوتی درکول کیږي، او که کار نه کوي هم تا ته یو شی درکوي دولت چې ته کار نه کوي. چې کار کوي بیا تا نه ټکس اخی چې کار کوي، هغه بیا معلوم دی چې یو کلنی عاید دی باید څومره چې د ټکس نه معافي، که لږ وي هغه تکمیلي که اضافه بیا ټکس دنی واخلي. دا باید دغه اوس نه باید چې دغه دولت په دغه باید پلان ولرسي. اول خو بیا ما تاسو ته ویل چې تذکیرې اخیستل ډېر ضرورت دی د ولس لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته، بیا احصایه باید ولري چې څومره څوک په څه شکل ژوند کوي او عاید د هر نفر څه اندازه ده. دا ټول د احصایې پر اساس باندې کېږي چې پلانګذاري پر دغه په معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د وسایني په برخه کې دولت څه کارونه کوي. ټول پس سقه معلومات ته ضرورت شته.
ډیر زیاته مننه نادم صاحب، ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکم چې هغه مخکینه پوښتنه چې احمدی صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب واوري چې نو څه باید وشي کنه د حل لارې څه دي، خو تاسو په خپل د ورستیو سرګندونو کې تقریبا د پښتنې ته ځواب وای فکر کوم ارتیا بنوي چې زه بیا تاسو نه د پښتنه وکوم او د خبرونې په جریان کې تاسو په خپل سرګندونو کې هم د هي حل لارې وخو دي. نو تاسو ډیره زیاته مننه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه کوم نادم صاحب. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضائي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ په خوانی رئیس خلیل احمد نادم، او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله آصفی و چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه د خدای پامان د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.